دا مشال رادیو دا او دا محل په پیښور کې دا هغه خبری سات ته او په دې خبری سات کې زستا سو قربا ګل اعظم څنګه تاسو معلومه ده دا خبری سات ته او په خبری سات کې مو رپورټونو خبرونو ترڅنګ د هند او پاکستان ترمنځ چې کوم روانه لانجه ده په دې اړه باندې تاسو لپاره مو نیخ په نیخ دا خبرونه راوړې ده په خبرونه کې به تاسو سره یو نیخ په نیخ خبرونه به تاسو واوري د شنونکو خبرې مو هم باوري او د دې ترڅنګ تاسو به د حالاتونه تازه حالاتونه موږ خبر کو چې دلته پاکستان د باندې د هند د حملو وروسته چې کوم صورتحال پیدا شوی دی نو په هغه کې څه پرمختګ روان دی او د دې ترڅنګ تاسو ته به همدا هم وایو چې د پاکستان له لوري چې کوم اقدامات پورته شوي دي په هغه اړه معنی څه تفصیلات دي مشال رادیو سره اوسئ او تاسو ته به دمګړې په دې اړه معنی معلومات درکو خو په لومړي سر کې به خبرونه واورو چې د پاکستان فوج وای د هند په بریدونو کې شپږ کسان وژل شوي دي او شپږ سلویخت ژوبل دي پښتون ژغورن غورزنګ او ملت پاله ګوندونو په کوټه کې احتجاجي لاریون کړی دي سپریم کورټ په فوجي عدالتونو کې پر ملکیانو مقدمه چلول سم ګرځولې دي لومړی خبر ته اوس راشو د پاکستان فوج ویلي دي چې د مئی په ومه د هند په یو شمیر بریدونو کې لږ تر لږه شپږ ویشت کسان چې دي هغه وژل شوي دي او شپږ څلوېښت نور ژوبل شوي دي د فوج ویان احمد شریف چودھری نن سحر په راولپنډی کې یو خبری غونډې ته په وینا پر مهال ویل چې هند د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې شپږ ځایونه په نخه کړي دي د چودھری په وینا وژل شوي او ژوبل ټول ولسی وګړي دي نوموړي زیاته کړه چې هند د پاکستان پر خپلواکۍ او ځمکني بشپړتیا برید کړي او دوی ځواب ورکړي دي د دواړو هیوادونو ترمنځ دا جګړه د شلو کلونو راهیسې تر ټولو سخته بلل شوی او د هند تر واخ لاندې د کشمیر په پهلګام سیمه کې د اپریل په 20مه تر خونړی برید روستو درامسته شوی دا هغه هند هغه پیخه یو ترهګر برید بللی وو او پر پاکستان یې د ترهګرو د ملاتړ تور پوري کړی وو بلخوا د مئی پر ومه د اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د ملي امنیت کمیټې بیړنۍ غونډه وشوه چې فوزي او ولسی چارواکو پکې برخه اخستې وه تر غونډې وروسته په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي دي چې ګډونوالو د هند د برید په غبرګون کې د پاکستان د راتلونکي ستراتیژي په اړه هم بحث وکړ او د سفارتي اقداماتو او له نړیوالې ټولنې سره یې د اړیکو په اړه خبرې وکړې وزیر اعظم دفتر په دې معنی د وزیر اعظم دفتر خبرې شوې اعلامیه کې راغلي چې د ملګرو ملتونو د منشور له یو 50مې ماده سره سم پاکستان حق نه لري چې د ځان په دفاع کې په خپل خوخه سره وخت او ځای او طریقه باندې ځواب ورکړي اعلامیه کې راغلي چې د پاکستان ځواکونو په رسمي ډول واک تور کړ شوی دی او په دې برخه کې مناسب اقدام وکړي په کوټه کې د پښتون ژغورن غورزنګ پی ټی ایم په ګډون یو شمیر ملتپاله ګوندونو د مئی په شپږمه له پاکستانه د افغان کډوالو په زور ایستلو د پی ټی ایم د مخخانو د زندانی کېدو په بلوچستان کې د روانې ناامنۍ په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د قانونو په اړه د ترمیمي قانون مسودې پر ضد او د چمن پر ضد په ملاتړ احتجاجي لاریون شوې دي مظاهرین په کوټه کې راغون شوي ول او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د افغان کډوالو د ویستلو لړۍ ودروي دا پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند صوبایي مشر نصر الله زهري مشال لوتویل چې افغان کډوال په زور ایستل د بشر خلاف کار دی
دا کډوال چې د نن سره شاوخه 50 کال اوس پر کې راغله دي هغه نسل نستا چې کم نسل موجود دی هغه دلې پیدا شوی دی د پاکستان د سټیزن د شهريت چې کم قانون دی هغه دا وایي چې کم بچای دلته وځيږي هغه د دې ملک شارې دی نو افغان کډوال د دې ملک شاریان دی
دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پختونخوا داخله او قبلي چارو محکمې د مې په څلورمه په صوبه کې میشت اسنان لرونکو افغان کډوالو ته د جون د شپږمې پورې د وتلو وویل دي. په جنخیل کې د پښتون اژغورن غورزنګ پی ټی ایم مخکخ ګران وزیر د مې په شپږمه مشالو ته ویل چې په هوان مرمې کې د یوې کورنۍ غړو ته مرجوب لاخته ده. د نومول په وینا د بریت کې وژل شوی وګړي پلار او لور دي. په جنخیل کې د تازه پیښې په اړه د پاکستان فوج او نور حکومتي چارواکو لاس نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې په وار وار ویلي چې د وسلوالو پر ضد عملیات تیز کړي دي او په مهال یې عام ولس خوندیتوب ته هم پام کوي. دا د مشالو د خبرونو. خبرونه مله مشالو دی ووردل او اوس که رواني غړي تر پای پات شي نو د نور رپورټون تر څنګ د دې رپورټون تفصیل به هم باوري. د پاکستان حکومت فوج ته هند ته د ځوابي کاروایي واک ورکړې دي. په پاکستان کې د برید روسو په ټولنیزو رسنیو هم تاوتریخوالي زیات شوې دي او بحثونه روان دي. یو کارپو وای
څنګه په دغه وخت پاکستان او انډیا هغه د ټرایبل د جنگونو په شان تخکرې جوړې کړې دي او سوشل میډیا استعمال په ذریعه یو جنگ روان ده که په ګراوند جنگ وی کنه.
دا بنو جنخیل اوسیدونکو وای حکومتي ژمنو باوجود فوزی عملیاتو پر مهال ولسی وګړو ته مرجوب لاوړي.
شه ده حکومت سره د میجا پرستم پیپر لیکل ورشول چې تاسو هم مش امن درکوي، خو بیا ها ریاست په امانت کول شه ناکام دی.
په تورخم لار د سفری اسناد او لازمی کې دوه ترانسپورټران ستونزو سره مخامخ کړي دي.
دغه 10-15% خلکو سره ویزه شته ده او اکثریت خلک د ویزې نه محروم دي، نو دا به یو مشکل مدي او دا به تجارت په منځ کې یو غټ رکاوټ وي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو له مشال رادیو سره. مشال لري تاسو غوږی خبري ساتي څنګه تاسو په خبرونو کې هم باوریدل چې هند پر پاکستان بریدونه کړی دي چې د فوج تر مخه لک تر لګه شپږ ویش کسان پکې وژل شوی دي او شپږ سلویخ نور ژوبل دي. نن ټول ورځ د شپې دا بریدونه بیګا شپې شبی دي او نن سهار وختي د فوج بیان به مطبوعاتي کانفرنس هم کړی دی. غیر وسته هم په پاکستان کې ډېر پرمختګونه رامنځته شوی دي چې تازه حال یې اسلام آباد د مشال خبريال او شنون کې ترخان صاحب نخلو چې دا وخت سره ټلیفون په کرخه دي. ترخان صاحب سلام شي.
ډېره مننه سر، شکریا.
ترخان صاحب د خبرون په د خبرونې په پیل کې مې اوریدونکو په دې باندې خبر شو چې د پاکستان فوج چې کوم نن ویلي دي د مې پر ومه د هند په یو شمېر اوریدونکو لګته لګ شپږ ویش کسان وژل شوی دي. غیر وسو چې کوم صورتحال را پیدا شوی دي لګ شوی مخکې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وینا هم وکړه د قومي اسمبلی ته، نو کله دې باندې تاسو لګ تفصيلات زمونږ اوریدونکو سره شریک کړئ چې اوسه پولیس شو اوسه وشو او وزیر اعظم په خپل وینا کې تازه وینا کې څه ویل.
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته اول څنګه چې تاسو پښتنه کوي د وزیر اعظم بیان نو په قومي اسمبلی کې چې شهباز شریف کوم بیان ورکړی دی اول باغې ته لاړ شو او شهباز شریف خپل دا خبره کړې چې د پاکستان ځواکونو د هندستان دغه حمله ته د د پټکو یو موثر جواب ویل دی او د پاکستان جواب هغه ته یو لوی کامیابی هم دی یاد کړه او د قومي اسمبلی ته خبره وکړه چې پاکستان په جواب کې د هندستان 15 جنگي الوتکې هغه هم غورځولې دي. بیا د پهلګام د هند کنټرول اند کشمیر کې کوم د اپریل په 28مه حمله شوی و په سیلانیانو باندې او د غیر سود حالت پیدا شي یو وار بیا وی چې پاکستان په دغه حمله کې لاس نه لري. نو یو خو د خبرو شو بیا نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم په مشرۍ کې د ملي سلامتی کمیټې یو غونډه هم شوی و او هغه کې فوجي مشرانو مو په هغه کې چې کوم اعلامیې خبر شوی و بیان دغه غونډه ورسته، نو په هغه کې مهم فیصله ده چې د پاکستان ځواکونو ته د اجازه ورکړل شوی ده چې د هندستان د حملو ته جواب وایي او په دغه بیان کې دا خبره هم شوې ده چې د جواب د طریقې کار تغیر لپاره زه او د تغیر لپاره وخت هغه فیصله به پاکستان کوي. نو
هغه د پاکستان فوج کوي لکه
د پاکستان فوج کوي، دا د پاکستان فوج کوي خو هغه ته هغه رسمن باضابطه اختیار ورکړل شوی دی. دا په دغه کې مهمه پیښه و او پاغي غونډه کې هم چې کوم بیان کې د پیزو الوتکو د غردولو ذکر شوی دی. هندستان دغه الوتکو په اړه باندې رسمي څه نه دی ویلي. البته د هندستان ځنې رسنۍ او کې کله دوی یادګی کله درې یادګی خبره کیږي. نو یو د بل پرمختګ دا شوی دی چې په اسلام آباد کې د هندستان چې کوم سفارتکار دی هغه خارجه وزارت ته احتجاج لپاره بلل شي او هغه ته رسمي احتجاج هم شوی دی. او لږ شي وړاندې اسمبلی کې د پاکستان چکم نائب وزیر اعظم دی خارجه وزیر دی سردار هغه وینا کړی دا او هغه معلومات دا ورکړی دي چې پشپګو زینو هندستان هغه پنه کړی دي او د شپګو زینو کې حمله شوې دي او حمله دی چې سلیریش حمله شوې دي. او دوی هم دا خبره کړله څنګه تاسو خبر کې یادونه وکړه چې شپګویش کسان هغه پکې وجل شوې دي او سلوي خو نه زیات دي چې هغه پدې کې جو بل دی. نو دا خبرم دوست لګه شی بوران دی شوی دا بیا بل طرف ته کلک مختصر وې بیا اکثر ملکونو پاکستان او هندستان ته دا اپیل کړی دی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خارجه وزیر ټلیفون هم کړی دی د پاکستان چې کوم د ملي امنیت مشاور دی صلاحکار دی او د غرنګ د هندستان دواړو ته ټلیفون کړی دی او د غوښتنه کړی دا چې کشیدګي او د ترنګلې حالت دا کم کړي.
صحیح ترخان صاحب ډیر زړه مننه تفصیلاتونه تاسو ډیر مفصل پوره معلومات چینن کم سفارتي حل ځلی کم رامست شوی هغه پاړه مې تاسو مونږ اوریدونکو خبر کړ را سره په سټوډیو کې تاسو ډیر زړه مننه په سټوډیو کې را سره د مننه په سټوډیو کې را سره د مشال رادیو مدیر داوود خټک هم موجود دی. هغه سره خبرې کو چې دا بریدونه د هند په وینا باندې د هغه د اپریل د 28مې د بریډ د پهلګام د بریډ غچ وو خو کپدې کې یو د پښتنو راپورته کې چې هند نن یو خبري غونډه کې د غیز مکنی او د فضائی چې کوم فوج د داغي مشرانو چې کوم خبري غونډه وکړه هغه کې ویلي دي چې په پاکستان کې هغه ځینې په نخښه کړی دي چې د پټن ځین لري د هند. خو داود تاسو په پروګرام کې هر کله به کله په دې باندې رڼا واچو متزاد اطلاع تاسو رئیسی بلکې د شپې رئیسی تاسو دا ډېر د غنصار ای کنه د لا پیخه د بریدون روس چې کوم حالت ته متزاد رپورټونه هم را روان دي. هند دا وکوي چې هغه ځینې په نخښه کړی دي چې د دوی په وینا د پهلګام په پیخه کې تړاو لري او ځینې هغه دي. نو کم کم هغه ځینې چې وسه پوری نشاندهی شوی د تاسو خپل سرچینو سره خبري شوی دي چې هند په نخښه کړی دي.
ډېر مننه. او طاهر خان صاحب هم اوریدونکو ته معلومات ورکړي. خدا د پاکستان لخوا او د بازي زرایو لخوا چې موږ ته کوم معلومات ترلاسه شوی دي هغه دي چې په کشمیر کې دی درې سلور زاینه پنه خکړی دي. خود دې ترڅنګ چې کم غټ زاینه پنه خښوی دي د کم نه چې اوس مونږ ته اطلاع تم روان دي. نو اغه په بهاولپور کې د پنجاب خار دي په بهاولپور کې اغه زې پنه خښوی دي چې کم ویل کیږي دا د جیش محمد چې کما یو ترګر اډل ګرځول شوی دي د اغه د تنظیم د مشر مولانا مسعود اظهر علاقې و د ایریا و د غلطه دي مدرسې او د دې نور سمره کارونه شو او دویم مهم ځای چې دی هغه د لاهور نه شاوخوا 15 کیلومتر لري د مرید کې علاقه ده او د مرید کې هغه ځای دی چې کم ویل کیږي دا د لشکری طیبه هغه یو ترګر ګرځول شوی ډله ده او د دې مشر چې دی هغه حافظ محمد سعید دی چې په هغه باندې بندیزونه دي. نو د هغه ځای په نخښه شوی
کله چې اندی کې اوریدونکو ته چې دا جش محمد مشر تاسو یاد کو مسعود اظهر دا دی تاریخی اغسد او دا ولی
د دې مسعود اظهر هغه کس ته چې دا په هند کې গ্রেফতার شویو او په 1999 کې چې کله په افغانستان کې د طالبانو اولنې دور وو نو په دغه دوران کې د هند یو الوتکه اغوا شوه او تختولې شوه او دا الوتکه بیا را وستل شو کندهار ته او په دغه وخت کې د هند خارجه وزیر جسوان سنگ او فکر کوم چې هغه هم د بی جی پی حکومت وو یا کې دیش دي کې زله غلطی کوم خو هغه
واجپای
حکومت او هغه الوتکه را وستل شو کندهار ته د افغانستان په کندهار کې کی ناستی دا او بیا هغه تختون کو غوښتنه وکا چې سلور کسان چې د هند په بن کې دي هغه د هند را خلاص په اغه کې درې کسان نور یو پکې مولانا مسعود اظهر هم بیا دغه خبرې ترې روانې وي او اخیر کار دغه کسان بیا د هند د بدن خوشی شول نو باغې کې مسعود اظهر بیا مسعود اظهر دغه نه پس جیش محمد ډله جوړه خو د دینه مخ کی په د هند په د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې مختلف تنظیمونو کار کاوه چې هغه باره کې ویل کیږي چې د پاکستان مرسته حاصله وینه د پاکستان د فوج په دې تنظیمونو کې لکه حزب المجاهدین د چدې مشر وو سید صلاح الدین او د کشمیري او دا یو واحد تنظیم چې دا د کشمیریانو تنظیم دی ته به د کشمیریانو تنظیم بیا البدر مجاهدینو چې د اغه مشر وو بغزمین بیا حرکت المجاهدین د اغه ترڅنګ لشکری توي بابا او داس یو سونوري وړې ډلې هم به خدا غټي ډلې بیا چې کله د 9/11 یعنی د په امریکا کې چې کله ترګریز بریدونه وشول نو د اغي په جواب کې چې بیا کله په نړۍ کې د ترګری زید د امریکا په مشره د ترګری زید جنگ اعلان شو او په غي کې د افغانستان د طالبانو حکومت هم رنګ شو الته نو پاکستان د ترګری زید جنگ کې د امریکا په طرف باندې ودرید او په پا پاکستان باندې دا فشار راغی چې دغه تنظیمونو سره د مرستي ختم کړي
شي صحیح ها د دې کې دا لشکر طیبه خو حافظ سید خو به معلوم دي چې هغه د ممبئی د ترګری پیخو په تړاو باندې پاکستان هم د کل فشار راغلی نو هغه نه قانون ګرځول شوی دا خو اوس ساسې په هغه باندې معلومات مطابق دادی چې هغه زین په نخښې وې دي چې په دې کې ځینې دا خبرې هم راځي چې د مسعود اظهر یو بیان هم جاری کړی دی چې دا غي د کورنۍ غړي د کې وژل شوی دي
بالکل د مسعود اظهر د کورنۍ د غړو بیان جاری شوه دي او زمونږ همکارانو خبريالانو مونږ ته د مختلفو ذریعو نه ویډیوز هم را لېګلې چې پاغي کې په دغه مدرسو باندې حمله شوې دي او غي کې اني شاهدان د حال بیانوي زمونږ یو خبريال نن تللې هم چې د اغزې نه ویډیوز جوړ کړي د غي اوس جنازې شوې دي خو هغه ویډیو مونږ ته ترلاسه نشو په سوجا باندې او خو اغي د حال را کوي چې په دې کې بیا د هسپتال سره خبري شوې دي پاغي کې متویل شوې چې د دې مدرسو نه دلته زخمیان راول شوې دي نو په دې کې کیږي چې لس د مسعود اظهر د کورنۍ غړي پکې دي چې هغه د مختلف رشتہ دار کې دي شي خپل خپلوان کې دي شي هغه پدې کې ز هغه شوي دي وشل شوي دي او د مرید کې د حمله باره کې پوره تفصيلات تر اوسه پورې نشته لري چې هغه هلته څه وشو هلته څه شوي دي د پاکستان د اطلاعات وزیر عطا الله تارړ بیګا پاکستانی رسنیو ته ویلي و چې د کې نقصانات ندي شوي او دی به دی میډیا ته به میډیا به دغه ځین ته بوزي غي ته بردي زی یو چکر ور کوي خو تر اوسه پورې داسې کوم خبره نه ده شوی
په دې کې دا یو بل پښتون هم راپورته کیږي چې ټول ورځ موږ کتل ک په د برید روستو په ټول رسنیو خو کسر روان دی غي من یو رپورت هم موږ مفصل لرو خو په مجبوری توګه په پاکستان کې د نن کوګور سفارتي هلې ځین هم روان دي د امریکا د قائم مقام یا شارد افیر چې د مسنف سره ملاقات کړي دي په اسلام آباد کې د غشنی نور هوادونو هم هغه کړي دي خبري کړي دي د وزیر اعظم وینا هم تاسو خپل هم واوریدل د بلاول بټو زرداری وینا هم تاسو واوریدل او د فوج خبرګون هم تاسو څنګه ګوري چې آیا دا چې کوم بریدونه وشو پاکستان چې کوم واک ورکړي دي خپل فوج ته نو اوس تاسو څنګه فکر کوئ چې آیا د پاکستان ستراتیژي په راتلونکي کې به څه وي آیا څه وخت پورې خاموشي او کنه د دې وسمدستي ځواب ورکړي
ګوره دا دواړه ملکونه اټمي وسله لري په جنوبي ایشیا کې درې ملکونه په دې ریجن کې یعنی په دې کې درې ملکونه داسې دي چې هغه سره اټمي وسله ده یو چین دی یو هند دی یو پاکستان دی د چین خو هغه یو سوپر طاقت دی هغه 15 چکم غټ ملکونه دی پاغي کې دی شامل دی خو د هند باره کې هم دومره اندېښنې نه خودل کی پاکستان د اټمي وسلو باره کې لکه ډاکټر قدری خان سره چې سوشو پاغي باندې بازي ټیم کې اندېښنې هم خودل کیږي اوس د دې دواړو ملکونو یو تاریخي جګړه روانه ده او دا اول وار نه دی بلکې د دینه مخکې کتا سو فکر وکې په کارګل باندې د دې یو وړو کې جنگ شوه د دې ترڅنګ چې کله د پلواما حمله وشوه نو د اغه په نتیجه کې د هند جازونه راغلو اغه بالاکوټ کې بمباری وکا او د اغه نه په جواب کې بیا پاکستان هم د اغه یو جاز وغورځو د دینه مخکې کتا سو وګورنه په پټانکوټ کې حمله شیو چې پاغي کې د انډیا سکیورټی کسان وشل شیو د غي په نتیجه کې بیا فوجونه چې وغه یو بل ته په بارډر باندې ولاړ شیو د ټولو نه خطرناک صورت حال چې جوړ شوی او هغه کله چې په لال د هندستان په پارلیمان باندې کله حمله وشو نو د اغې نه پس دواړه فوجونه یو بل ته مخ په مخ باندې ولاړو تقریبا یعنی نن جنگ کیږي سبا جنگ کیږي خو همیشه چې د پاکستان او هند کله دیت دیت حالات رسی نو د نړۍ ملکونه پاغي کې بیا
مداخلت کوي
مداخلت کوي اگر پاسي پدې کې په سر کې راځي لکه امریکا خو په سر کې راځي چې هغه د نړۍ ټولو طاقتور ملک دی خو د دې تر څنګ لکه سعودي داسې ملک دی چې هغه په پاکستان او هند واړو باندې اثر لري عرب ملکونه ټول دغه سي برتانیا چې دا هغه چینم پکې یو خپل خپل رول ادا کوي ان تر دې چې روس ترکیه ته اوس وګوره د ایران خارجه وزیر پاکستان ته راغلی او یو ورځنی دوره وه او بیا دا فکرم کېدو چې دې بردینه پس اوس هند ته ځي هلته کې به د هغې سره خبرې کوي هغه هسې خو نه شوي نو اوس چې لکه دا بیګا کوم واقعاتو شو نو کېدای شي چې ځکه چې پاکستان اوس وایي چې مونږ هند ته جواب ورکړی دی هند چې کومه حمله کړې ده هغې جواب پاکستان ورکړی او شهباز شریف تقریر که اوریدونکو اورېدلی نو هغې ته به معلومات شوي چې شهباز شریف هم وایي چې مونږ هند ته برابر جواب ورکړی اوس چې برابر جواب یې ورکړی نو بیا خو کیسه بس ختمه شوه اغي حمله او کدی وته جواب ورکو نو په ظاهر باندې اومات داسې خاري چوم په دې زمانه دا خبره ختم شوه او امکان لري چې په دې باندې د نړیوالو هم اوس د دې نه پس فشار راشي چې د دې نه پس نور څه مکوي تاسو خو د بیا هم ویلی چې مونږ د جواب ورکولو حکم د ځان سره لرو بیا چې د کمی سلامتی د کمیټې نن کوم غونډه شوه شهباز شریف مشر هغه کې پوسټ اختیار ورکړی دی چې تاسو چې څه کوي نو هغه وکي نو فکر کوم چې کله دی وای چې یاره مونږ برابر جواب ورکړی نو په دغه ځای باندې د خبره تقریبا ختمیږي زه خو فکر کوم چې د نه پس په نور سنې خو بیا هم د دوړ ملکونه چې دی دا د دې خپل خپل اغه ناری چې کمی دی اغه جذباتي ناری سیاسي نو دی د اغه کې دیان دی د اغه کې دیان په دا معنا دی چې د دې د وجنه د اغه جذباتي نارو د وجنه په دې باندې د خپل عوامو دباو بیا ډیر زیات شي
څنګه کومګه وګورو دا په د پهلګام د پیخي نه پسته په هند کې چې څنګه اغه جوړ شو
بالکل په هند کې چې کم دباو په حکومت باندې جوړ شو که حکومت دا کار نکولې نو د مودي حکومت سره بدا یاره و چې دی به سبا خلک بوته ووټ ورنکي یا ایون د مخالفان چې په اسمبلی کې کم دی غي بوته مشکلات راولړ کی دغه سي
نو پاکستان
کده پاکستان خو پاکستان دا غینه مخ کې په ټي وي باندې وی چې مونږ ډیر سخت جواب ورکړې او دی دام وای چې تر اوسه پورې د دې حصہ تصدیق نه ده شوی خودی دا موی چې د هند پنځه تیاری مونږ غورځولې دي نو خپل خلکو ته خودی دا ورخی چې مونږ جواب ورکړی دي نو ځکه خوشابه شریف موی چې مونږ دې جواب ورکو نو د دې نزه دا الهام اخلم د دې خبرینه چې د پاکستان لخوا هم د خبره ختمه ده خو چونکی پاکستان اوس وای چې هند هم تر فشار لاندې اوس ساتلې شي نو د اغې د وجنه زما خیال چې دی وای چې مونږ د جواب حق ځان سره ساتو
صحیح ډیره زیاته مننه د وخ را کول سره تاسو مصروف هم وي او په کارونو کې ډیر زیاته بنه تاسو نه د مشر اډیو مدیر داود خټکو چې په دې اړه سره تفصيلات شریک کړل او دا غي نمخه تاسو تاریخ خان صاحب خبرې هم باور دي په همدې موضوع کې پاتې کیږي شنو کې وای چې د پاکستان او هند ترمن د شخړې په وخت بڑو غاړو خو رسنۍ ډیر غیر ذمہوارانه رویه خپل کړی دا بڑو غاړو ته د جنگ ته هوا ورکړل شوی دا نور تفصيل د شانواز ترغزي په دې رپورت کې
د پاکستان او هند ترمنځ تاوتریخوالی او تر دې چې د هند د برید وروسته هم په خواله رسنیو د دواړو هیوادونو لخوا د یو بل ضد تبلیغات روان دي. د خواله رسنیو نه علاوه مستقل او رجستر میډیا چینلونو کې هم جنگ ته پوکی وهل کیږي او د څو ورځو راهیسې ګڼ شمېر داسې ویډیوګانې هم خپرې شوي یا لا هم خپرېږي چې پکې د دواړو غاړو خلک په خپلو اکاونټونو یو بل ته دړکې ورکوي. بیا دا چې د خواله رسنیو منفي استعمال وشي آیا دې سره د هیوادونو یا د ولسونو ترمنځ کرکه زیاتیږي؟ مشاد رډیو دغه پوښتنه د جرنالیزم څانګې استاد او شنون کې ډاکټر عرفان اشرف نه کړې.
پیل ازل انساني تاریخ کې دنیا دوره یو بل سره مخامخ راغلی ده. سدې نه صرف یو بل ګوري بلکې یو بل آوازونه هم دوره توانا کوي زمونږ انسانانو ته لا احساس نشته چې سوشل میډیا کانسیکوینسز زمونږ په ژوند کې څه دي. دی ته مونږ وایو ری ټرایبلایزیشن، لکه مونږ هغه بیا ټرایبل دور ته لاړو چې هلته کې لښکرې جوړې دي او خلک مخته یو بل سره مخامخ دي، لکه څنګه په دغه وخت پاکستان او انډیا هغه د ټرایبل د جنگونو په شان لښکرې جوړې کړې دي او سوشل میډیا استعمال په ذریعه یو جنگ روان ده. که په ګراوند جنگ وي که نه وي او کا کم ویو کا زیاتی او کا تم ویو کا چلی گی خو په سوشل میډیا باندې 24 گھنٹے جنگ روانی.
ډاکټر عرفان شب زیات کړه چې خواله رسنۍ بی قابو لخر ده، دغه ته هیڅ داسې ممکن نه ده چې ګنې یو څوک دغه لخر ایساری کی او د کرکو جنگونو او تاو تری خواله ماحول ګنې سوړ هم کی.
زموږ مقصد بودای څه کرا چې کی خلکو ته خبرو کو هغه په انډیا ته ورسی هغه په دنیا په مختلف کونو کې هغه خبره، نو دا زموږ په وس کې نه ده چې د الګوریدم پرواز موږ وسار کو یا کنفاین کو، نو د هغه کانسیکوینسز دا سیدی څکه مخکې جنگونه ټرایبل سوسایټي کې بو جنگونه هم د آبادی نه بهر کیدو او یو فوج و بل سره مخامخ شو یو بل ته به نقصان ورسولو او بیا به واپس آبادی ته رالو، نو سیول سوسایټي بو یو حد پر بچوا او کلی او شهرونه وو آبو بچو فصلونه بو هغه نه نه بل جوان روانو. اوس د بد مرغه نه صرف فوجونه ل جګړې کوي بلکې خلک هم د فوجونو په شان باندې خپل کې بل باندې اختایي. زمونږ بیډرومونو کې دا جګړه راغله او دا تاسو ګورئ چې په محاذ جنگ وسار وي کم وی یا تم وی، خو زمونږ بیډرومز کې او زمونږ په لیپټاپس دا جنگ مسلسل رواني.
ډاکټر عرفان اشرف زیاته کړه چې د پهلګام د پیښې نه وروسته د هندوستان په خواله رسنیو او ټي وي چینلونو باندې د هغه ځای په حکومت داسې زیات فشار راوړی شو چې حکومت یې بغیر د برید نشو پشا کېده. عرفان اشرف بیا دا هم وویل چې دغه شان حال د پاکستان دننه د سوشل میډیا هم دی.
دغه بنیاد باندې زمونږ علاقې زمونږ خلک زمونږ کلتور دا جنگی معاش بنیاد ګرځول شي، دا پښتانه دا پاکستانیان چې د دنیا کمې کونې ته ځي کم جنگونه څه کیږي اوس د دوی پہچان بوم د جنگونو نه وي، نو دوی بو یو پروفایلنګ هم دو ملکونو کې کیږي که هغه ویسټ ته ځي که هغه نورو ملکونو ته ځي. د دې خلکو پہچان همدغه جنگ سره یې څه کم دوی په سوشل میډیا باندې کاروي او د کم بنیاد باندې دوی هغه پروپوګنډې کوي. دا قومونه به اوس اندو جنگونو سره یادیږي، نو د سوشل میډیا استعمال څه کم دا هغه که د ټیکنالوژي باندې څوک پوه شي ابو کله هم د جنگ دپاره نه کوي، ابو همیشه کوشش کوي چې سوشل میډیا ته کینستنې نه پیلا سل زل دا سوچ وکي چې هغه نه صرف څه لیکي هغه نه د بل ژوند متاثر کوي، د بل خلاف نفرت کوي، د بل خلاف مبارزه کوي، بلکې هغه مبارزه په سنس لیول د دکور ته هم راځي. نو دا ټیکنالوژي استعمالون امن لپاره پکار ده، خګړې لپاره پکار ده او دا ممکن ده که موږ دا سوشل میډیا د سوچ سره استعمال کو.
د پیښور خبریال غلام دستگیر هم لیوي مودې راهسي په بدمنی رپورټینګ کړي. مشاد ریډیو دو هغه سره خبرې وکړي.
پہلا وختونو کې به چې کوم سایکولوژیکل وارفیر کې ده نو هغه به صحه د پورې کنټرول دو، مطلب ریاستی ادارو او داغي چې کوم د اخبار ادارتي یو بورډ او داغي لاندې یو کنټرول په پروپاګاندا بکی ده. او زمونږه مسله دا ده چې سوشل میډیا چې دا هم په پاکستان کې هم په هندستان کې دواړو ځایونو کې ان کنټرول ده او زیاتر خلک پکې دا سیدی په دې پلیټ فارم باندې کم چی نوې کول دي، دا غي سوچ او عقل دومره میچور نه دي، هغه د جنگ د اثراتو نه بے خبر دي، هغه دا کوي چې نور له هوا ورکی او دا مسله نور زیاتې.
غلام دستگیر زیاته کړه چې کراتلونکو کې ریاستی پالیسیان یا حکومتونه د سوشل میډیا نه مجبورېدل نو هغه بل زیات خطرناک وي، ځکه په دغه میډیا کې په زرهاو جعلی اکاونټونه جوړ دي هیڅ پیژنګلو نه کیږي. نو دوی وویل چې ممکنه بیا دا هم ده چې درېمګړې دغه شان جنگونو له هوا ورکی. شانواز ترغزه مشاد ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو پر انستاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخه یکړی او تبصره پیوکې. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
مشال ریډیو تاسو غوږی تاسو کولی شئ د مشال ریډیو ټول خبرونه زموږ په اپ باندې تاسو اوریدل شئ او صفای اوریدل شئ چې په کوم ځای تاسو ته ستوند لري. د روانه غړي نوې برخه ته راورسېدو تاسو د خبرونو لنډیز وایو. دا پاکستان فوج ویلی دی چې د مای پرومه د هند په یو شمیر بریدون کې لکه تر لګ شپږ ویس کسان وژل شوی او شپږ سل ویخ نور ژوبل شوی دی. د فوج وان جنرال احمد شریف چودھری نن سار پر راولپنډي کې خبری غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې هند د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې شپږ ځایونه په نښه کړي. د چودھری په وینا وژل شوی او ژوبل ټول ولسی وګړي دي. بلخوا د مای پرومه په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د هغه هیواد د ملي امنیت بیړنۍ غونډه وشوه چې فوجي او ولسی چارواکو پکې برخه واخیسته. تر غونډې وروسته په خبره شوې علامه کې ویل شوی چې ګډونوالو د هند د برید په غبرګون کې د پاکستان د راتلونکي ستراتیژي په اړه بحث وکړ. په علامه کې راغلي چې د پاکستان ځواکونو ته په رسمي ډول واک ورکړل شوی چې په دې برخه کې مناسب اقدام وکړي. په کوټه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په ګډون یو شمېر ملتپالو ګوندونو د مئی پر شپږمه له پاکستانه د افغان کډوالو په زور ایستلو، د پی ټی ایم د مخکښانو د زندانی کېدو، په بلوچستان کې د رواني ناامنۍ، په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې د قانونو په اړه د ترمیمي قانون مسودې پر ضد او د چمن پر لټوالو سره د ملاتړ په توګه احتجاجي لاریون شوی. نو ځکه په کوټه کې راغون شوی او حکومت یې غوښتنه وکړه چې د افغان کډوالو ویستلو لړۍ ودروي. په تاسو سال کې د خیبر پښتونخوا داخله او قبایلي چارو محکمې د مئی په څلورمه په صوبه کې مشت استان لرونکو افغان کډوالو ته د جون تر 13مې پورې د وتلو ویل دي. دا خبر پښتونخوا د جاني خيلو او سیدون کې وای د هوان مرمۍ ماټر ګولې په بریټ کې دوه ولسی بغړي بدل شوی یو ژوبل دی. د سیمو سیدون کې داوا کوي چې د مئی په شپږمه مهال د ماټر توغندې د پاکستان فوج توغولې، خو فوج لا تر اوسه د دې دعوی پخلی نه دی کړی. او د پاکستان سپریم کورټ آئینی جرګه د مئی پر ومه په فوجي عدالتونو کې پر ملکیانو د قضیو په اړه د آرمی اکټ یا قانون د خپل اصلي بڼه د بحالولو فیصله کړې ده. د پاکستان ډان او جیو نیوز رسنیو د مئی پر ومه خبر ورکړی چې دا پریکړه د سترې محکمې د اساسي قانون جرګه ورکړې ده. عدالت د دفاع وزارت او نورو د غوښتنو منلو سره د سپریم کورټ د اکتوبر د 20مې پریکړه لغوه کړه او د آرمی اکټ ځینې مادې بحالې کړې. دا خبرونه لنډیز مو واوریدو او ساسې پام د نور رپورټونو په لور راګرځوم. په کوټه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم په ګډون یو شمېر ملتپالو ګوندونو د مئی په شپږمه مظاهره کړې ده. دوی له پاکستان د افغان کډوالو په زور د ایستلو اقدام غندنه کړې ده او د دې ترڅنګ د پی ټی ایم د مخکښانو د زنداني مشرانو د خوشی کولو غوښتنې ترڅنګ د بلوچستان کې روانې نامنې او د قانونو په اړه د ترمیمي قانون مسودې ضد په اړه هم دیدو ویناګانې وکړې. نور تفصیل له کوټنه د مشال لوی خبري اسامت شبنم راکبي چې د مظاهره چانو په غوږونو پیلېږي.
د مئی پر شپږمه پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند، عوامي نېشنل ګوند، ملي جمهوري غورځنګ، پښتون ژغورن غورځنګ او آزاد ډیموکراټک ګوند له پاکستانه د افغان کډوالو په زور ایستلو، بلوچستان کې رواني نامنې، خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د قانونو په اړه ترمیمي قانوني مسودې منظورولو پر ضد او د چمن د پرلت په ملاتړ په کوټ کې احتجاجي لاریون وکړ. د لاریون مال د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند صوبایي مشر نصر الله زيري مشال ډوتا وویل
دا کډوال چې د نن څخه شاوخوا 50 کال اوس پوره کیږي راغله دي، هغه نسل نستا چې کم نسل موجود دی هغه د لی پیدا شوی دی. د پاکستان د سټیزن د شهریت چې کم قانون دی هغه دا وایي چې کم بچی دلته وزېږي هغه د دې ملک شهر دی. نو افغان کډوال د دې ملک شهریان دی، پکار دی چې دوی دلته پاتې شي او کڅوک په خپل مرزي ځي هغه خدای، لیکن دا په زور ایستل دا د انسانیت خلاف دی، دا دا د کډوالو د جنیوا کنونشن خلاف دی.
د پاکستان حکومت په اسناد او ای سی سی یا افغان سټیزن کارډ لرونکو کډوالو ته د روان 2015 کال د مارچ 13 پوري له پاکستان د وتلو امر کړی وو او د اپریل 3 افغانستان ته د غوډ لیږدولو دویم پړاو پیل کړی. لاریون کونکو له حکومت د پښتون ژغورن غورزنګ د مخکښ علي وزیر او د بلوچستانو د یوالي کمیټي مشي ډاکټر مارنګ بلوچی او نور نیولسو پالانو دره خوشکولو غوښتنه وکړه. په دې اړه د پښتون ژغورن غورزنګ صوبایي مشر نور باچا مشالېټو ته وویل
علی وزیر چې د تیرو اتو نو میاشتو سره د ریاست په زندانو کې دی، یواره په پنجاب کې ساتلې او بیا دلته د بلوچستان ایله تراوړي. دا وخت د سند په مختلفو زندانو کې استولې دي او پرده باندې یو هم داسې مقدمه نشته چې دوی په عدالت کې ثابت کړي او دغه مطابق د سزا ورکړي. هسي په جبر باندې دوی کښې نولې دي. امداسي سمد اجي، امداسي ملک نصیر کو کې خیل دا په زندانو کې دي. د دوی دغه غیر قانوني گرفتاری پر زد مروتلی او د دې د خلاصون غوښتنه کوو.
علي وزیر د 2023 کال د اگست پر درېمه د اسلام آباد پولیسو په دې تور نیولې وو چې پر نوموړي د موټر د ټکر د نشي موادو ساتلو او له پولیسو سره د نشي تور پورې سوي وو چې عدالت په دې مقدمو کې ضمانت ورکړی. علي وزیر د اسلام آباد راولپنډي بلوچستان د جیلونو وروسته د محل د سین په سکر جیل کې بندیدی. پولیسو پر هغوی تور پورې کړی چې د امنیتي ځواکونو پر ضد یې ویناوې کړي او د ریاست پر ضد یې د خلکو پارولو هڅه کړې. ډاکټر مارنګ بلوڅه او د بلوڅانو د یوالي کمیټې نور فعالان په مارچ میاشت کې په کوټه او کراچي کې نیول سوي پولیسو پر هغوی د ګډوډۍ جوړولو تور پورې کړی. پښتون ژغورن غورځنګ او کمپالو ګوندونو په ګډه د خپلو احتجاجونو لړۍ د اپریل له 15مې پیل کړې چې د بلوچستان په ګڼو پښتون میشتو سیمو کې احتجاجونه کړي. احتجاج کوونکي وایي که یې حکومت غوښتنې ونه مني نو دوی به مخته نور احتجاجونه هم وکړي. په دې اړه د عوامي نېشنل ګوند مرکزي غړي رشید خان ناصر مشالېډو ته وویل
د داخلي جلسه په کوټه کې ده. د دې بعد به موږ بیا چې نوې لایحه عمل به ټاکو. هغه دام کېدای شي چې موږ د وزیر اعظم مخته درنه ورکړو. هغه دام کېدای شي چې موږ د آی جی پولیس دفتر مخته درنه ورکړو. هغه دام کېدای شي چې موږ د گورنر مخته درنه ورکړو. دا نن آخري جلسه ده. د دې جلسې بعد به موږ د کمیټې بیا چې کمیټې به بیا فیصلې کوي چې مخته موږ څه لایحه عمل.
د پاکستان حکومت د پی او آر یا پروپا پر رجستریشن کارډ لرونکو کډوالو ته د روان 2015 کال د جون تر 30 پورې قانوني جواز ورکړی. حکومت وایي چې د 2023 کال د نومبر راهیسې تر 8 لک زیات افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه سوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر د شمیرو تر مخه په پاکستان کې 8 لک کډوال افغان سیټیزن او 13 لک پروف آف رجستریشن کارډونه لري. صمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال اړی ته تاسې غوږی او څنګه بس راته ایسا کبیر راته ډیره ښه خبره وکړه دا چې ایپ د لارې تاسې زموږ خپرونې اورېدلی شئ او ستونزه داسې ده چې په کوم هغه ځایونو کې چې تاسې راډیو نشئ اورېدلی نو هغې کې تاسې د انټرنیټ ته لاړ شئ خپل سمارټ موبایل ټلیفون کې زیاتره خلکو سره وي دا ایپ ډاونلوډ کړئ او د هغې د لارې تاسې زموږ دا خپرونې پاکې او صفا توګه باندې اورېدلی شئ. ستاسې پام د نورو رپورټونو په لور راګرځوم. د بنو جانخیل اوسیدونکو وایي چې په سیمه کې فوجي عملیاتو پر مهال ولسته مرګ ژوبلا وړي. د دوی په خبره پرون مخام د فوج لخوا ویشتل شوې ګولۍ یو ځای کس او د هغه لور وجلی. او په دې پیخه کې د وډل شبي پلار ازوی هم جوړل شوی دی. په دې لړ کې جانخیلو یو جرګه هم رابل دی. د جانخیلو د تازه پیخه په اړه فوج سندي بیلی خو لدی مخ کې په وار وار ویلي چې د وسلوالو ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړي دي. نور تفصيل د عمر وزیر په دې رپورت کې و.
د بنو جانخیلو سیدونکي وای چې 13 شپه یعنی د مې شپه غمه هلته د فوج لخوا وشتل شوی ماټر ګولو کې یو د ځای کس په کور پریوته چې پلار او لور یې وژلې دي. زوی یې ژوبل کړی دی. د جانی خیلو اوسیدونکو دغه مړی د بنو روغتون ته پوسټ مارټم ته راوړلی ول او د ژوبل شوي کس درملنه بنو روغتون کې روانه ده. د جانی خیلو مشرانو او ځوانانو د غلطه وویل چې دا لومړی ځل نه دی بلکې د کلونو راهیسې وسلوالو ضد فوج کاروایو کې عام ولس د مرګ ژوبل سره مخ کیږي. هدفي وژنې هم روانې دي. د نامنۍ د مخنیوي په غوښتنو نور ستړي شوي دي. د جانی خیلو سیدون کې او پښتون ژغورنې غورزنګ د بنو رابطاکار ګرون وزیر د غلطه مشال ریډیو ته وویل چې پلار او لور د ماټر په ګولا ووژل شول. نن ورته پولیس مقدمه هم نه درج کوي. د نامنۍ د مخنیوي غوښتنه یې په وار وار کړې. حکومت ژمنه هم ورسره وکړي پر لتونه یې کړي خو ښه ورځ یې ونه لیدله.
مشوم جنی خیل فوج کلادو غنا ماټر ګولې وښتل شو لري په عام کورینا باندې انتها زیوت فایرینګ وشو په هغه شی په یو کور باندې ماټر ګولې سیخ په سیخه ولاګېدل. لور یو ای وای لیر او یو زی ای دا پکښه ولاګېدل. دا واقعیت سو اول ځل نه دی کله د ډرون کیمرې په شکل کې چې هغه نه بامینار ورزدل شي عام ولس پکې زخمیون شي تر نن ورځې رسا دا د مار د ژوبل سلسله راونه دو کله د ټارګټ کلینګ په شکل کې کله د دماکي په شکل کې کله په وال ټکاول په تشدد شکل کې کوم زوريږي درې سروره کله نه مې جنې خلې مسلسل د امن د پورا جارګي وکړي مراکیو وکړل چې په دغه مون شه د حکومت سره د میجا پرستم پیپر لیکل وشول چې تاسو مې امن درکوي خو بیا ه ریاست په امن ارکول کې ناکام دی.
د جنې خلو دغه تازه پیښه په اړه حکومت او فوج سره دی ویلي. خدا دې وړاندې فوزي چارواکو په وار وار ویلي چې وسلوالو زیدي عملیات تیز کړي خدا مولس خیال ساتل شي. جاني خیلو مشرانو او ځوانانو وویل چې نن ټول جاني خیل بیا جمع کیږي حل تسیمه کې جرګه کړي راتلون کې لای عمل ټاکي. جاني خیلو کې د نامنۍ د مخنیوي او هدفي وژنو زید ځای ولس په وار وار جرګې مرکه پر لتونه کړي. دوی وایي چې نور د سیمه کې امنیت ټینګ کړل شي او عاملست نور نه زورول کیږي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. مونږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال رادیو تاسې غواګې په تورخم کې د کسنو یو چارواکي صدیق اکبر د مې په ومه نیټه مشال رادیو ته د دې خبرې تصدیق کړې چې د مې د شتمنه وروسته به افغان ډرایوران لپاره د پاسپورت او ویزې شرط یو واری بیا لازمی شي. دوی ویلي چې تر اوسه د ډرایورانو ته په ارزی پانو د تګ راتګ اجازه ورکړل شوی خو د دې وروسته به دا سہولت بیرته واخستل شي. بلخوا په تورخم کې سوداګر ترانسپورټران او وای چې افغان ډرایوران لپاره دومره زر پاسپورت جوړول او په هغه د پاکستان ویزا اخیستل آسان کار نه دی او د سره به یو واری بیا دواړه خزه تجارت متاثر شي. نور تفصیل فرحات شنواری راکوي.
په تورخم کې د کسٹم یو چارواکي صدیق اکبر د مې په ومه نیټه مشال ریډیو ته ویل چې د پاکستان وفاقي حکومت یو وار بیا افغان ډرایورانو لپاره د پاسپورت او ویزې شرط لازمی کړ او د مې د رشمې نیټه نه پس به د ټي ای ډي په نوم متبادل اسناد باندې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تګ راتګ اجازه ور نکړي. پاکستان 2014 کې افغان مشاورانو ته د پاسپورت او ویزې شرط نرم کړی وو او دوی ته په متبادل اسنادو یعنی ٹی اے ڈی باندې د دواړو ملکونو ترمنځ د تګ راتګ اجازه ورکړې وه. خو ستری د دې سہولت اخیستو اعلامیه په داسې حال کې جاری کړي چې سږ کال د اپریل لومړۍ نیټې نه د افغان سټیزن کارډ لرونکو افغان کډوالو افغانستان ته ستنولو لړۍ پیل شوې او پی او آر کارډ لرونکو ته هم ویل شوې چې د جون دیرشمې نیټې نه پس به دوی هم له دې ملکه وباسي. ترانسپورټرانو سوداګرو ویلي چې د ټی ای ډی اسنادو ختمولو سره به ډرایوران یو وار بیا مشکل سره مخ شي، ځکه چې پاسپورت او ویزا اخیستل ډیر وخت نیسي او په اسانه نه ترلاسه کیږي. په تورخم کې د سوداګرو اتحادیه مشر مجیب شینواری په دې موضوع مشال ریډیو سره خپل دریز شریک کړ او دوی وویل
تیس مئی د دې لاس ډیټ دی که چېرې دا ختم شي او د ویزا پالیسی اناؤنس شي نو دې سره به زمونږ تقریبا 85% ایکسپورټ امپورټ متاثر کیږي. ریزن دا دی چې دلته په ویزا پالیسی کې نرمی نشته، ویزا اسانۍ سره میلاوږي نه ډریور کلینډر او دوتا، نو دا به یو مشکل عمل وي او د ټریډ د ودرېدو 50% پکې امکان دی چې ټریډ به 50% ودرېږي، ځکه چې په ګراوند ریالټي موږ کومینو نو ترانسپورټرس کوم دي. دغه 10-15% خلکو سره ویزا شته ده او اکثریت خلک د ویزې نه محروم دي، نو دا به یو مشکل عمل او دا به تجارت په منځ کې یو غټ رکاوټ وي.
د افغان ترانزټ ټریډ یو سوداګر کلیم الله هم په دې باندې خپل خیالات څرګند کړل.
په تورخم کې د حکومت لخوا دا بینر ولګې دی چې یو د شمی 2015 نه بعد به پاسپورت لاګو کیږي او ټریډ باندې به یو ګاډن تګ راتګ نشي کولای، او که دا تګ راتګ په ویزا باندې شو نو افغانستان ډرایور کلینډر ته د پاکستان ویزا حاصلولو کې ډیر مشکل دی، چې هغې له کبله به یو ځل بیا د پاکستان افغانستان تجارت ډیر متاثره شي.
د ټیمپرری ایډمیشن ډاکومنټ یا ټی ای ډی په نوم مخصوصې پاڼې په کابل کې د پاکستان سفارت او په پاکستان کې د طالبانو تر واک لاندې سفارت او کنسلګرۍ تیارولې او په دې باندې پاکستانی او افغان ډرایورانو شپږو میاشتو پورې بغیر د پاسپورټ او ویزې دوامداره تګ راتګ کړای شو. پاکستان په 2018 کې د پولیس سمبالولو پالیسۍ لاندې په تورخم دروازه هر تن لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړای. په تورخم دروازه پاکستانی چارواکو څو وارې افغان ډرایورانو ته د بغیر پاسپورټ او ویزې د تګ راتګ اجازه ورکړې او بیا وخت په وخت پرې بیرته بندیز لګولی. د پاکستان امنیتی ځواکونو په تیرو وختونو کې ویلي وو چې په تورخم دروازه د پاسپورټ او ویزې شرط دې لپاره لازمي کړی چې هلته په دې دروازه د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي او دا د دوی د ملي امنیت په ګټه تمامیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسئ
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال لیتو تاسو غوږی د جمعیت اسلامي خیبر د سوری لاندې د مای پښپګما په خبر پرېس کلب کې په ترسره شوی سیمینار کې په زمشو قبالي ضلعو کې د ټیکسونو د نظام نه عملي کولو غوښتنه شوې ده. په سیمینار کې تاجرانو او صنعتکارانو هم ګډون وکړ او دوی ویل چې په تیرو شلو کلونو دوی د نامنیو لوجه متاثر شوی دی. په دې حالاتو کې په قبایلي ضلعو کې وفاقي حکومت په راروان مالی کال کې د ټیکسونو نظام عملی کړو نو دوی به پر ضد احتجاج لاس پوری کړي. نور تفصیل د غلام غصپتی رپورٹ کې.
د جمعیت اسلامي خیبر د سوري لاندې په پیښور پریس کلب کې په ترسره شوی سیمینار کې په قبایلي ضلعو کې د ټیکسونو لګولو مخالفت شوی دی. او دوی غوښتنه کړې ده چې په را روان بجټ کې دي د قبایلي ضلعو د ټیکسونو نه د استثنا حیثیت برقرار وساتلی شي. په پیښور پریس کلب کې د مئی په شپږمه په قبایلي ضلعو کې د ټیکسونو ناپیس کولو په ضد د سیمینار وروسته د جماعت اسلامي د خیبر ضلع امیر شاپیسل اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلي ضلعو ولس د تیرو شلو کلونو نه د ناامنۍ په وجه ډیر متاثره شوی او دوی په دې حالاتو کې د ټیکسونو ناپیس کول نشي زغملی.
چونکہ جون میش تر روان دو او په جون کې بجټ تیاری کی او په بجټ کې 10 لاکھ په قبایلو باندې چاغا قبایل نن سبا دی او لاش مانند دی د مړیو حیثیت دی بزنس نشتا کاروبار نشتا بدمنی دو په بدمنی کې روزګار چرته وی کاروبار په غو باندې هم د ټیکس لګولو کوشش کوي لکه نو دغه حواله سره موږ سیمینار غوښته وو چې قبایل هیڅ قسمه ټیکس لګولو لا ورکول تیار نه دویم دی چې قبایل سره کومه وعده شوی وي کوم انفراستراکچر ډیولپمنټ لپاره فند ریلی شوی وہ کم دے 70 سال نہ دے نفسی وارڈ نہ محروم دی وہ 2018 نہ پس دین شور شو چے نفسی وارڈ بھی ورکوی اگا تو اس پر نہ دی رکڑی شوی لہذا اگا شین نہ غوڑو چکل اگا غول گول چے دے علاقے حالات ٹکڑے چے دا کالجز یونیورسٹیز ہسپتالوں نہ میڈیکل کالجز روڈ انفراسٹرکچر دا ڈیولپ چے انڈسٹریز جوڑ چے خلق کو کاروبار معاشت خشی تنه پس به چې تک باید خبره باندې سوچ کوي چې ټیکس ویر کو کوي نه کو.
په دې سیمینار کې د سوداګرو او صنعتکارانو استاد هم ګډون وکړو. د خالد اپریدی په نوم یو صنعتکار مشال ریډیو ته وویل چې په قبایلی ضلعو کې صنعتونه په دمه دمه د پرمختګ په لوري روان دي او که پر روان بجټ کې قبایلی ضلعو ته د ټیکسونو نظام وغځول شو نو د قبایلی ضلعو صنعتکاران به ډیر متاثر شي.
او د ډریم ټیکسټایل په نمندګۍ باندې نن دغه د ټیکسونو په والا باندې یو سیمینار وو په پېښور پریس کلب کې پر بلنه باندې موږ هم پکې شرکت وکړلو. ډېرې جامع خبرې وشولې او په فعلال خصوصا په دغه حالاتو کې چې یو د ملک سیاسي حالات هم نه دي ټیک امنیتي حالات هم نه دي ټیک او په دغه حالاتو کې داسې د ټیکسونو خبرې کول چې خلک ډېر زیات ځپل شوي دي او توان اوس نه لري چې هغه ټیکسونه برداشت کړی شي او هغه ټیکسونه پوزان باندې ومانی. کنه په 2013 کې دغه د ټیکس منستری یا د اگزمشن د فسیلټی راغله د سره په د قبایلی سیمو کې ډیر زیات صنعتکاری وشوله ډیر زیات صنعت راغی کارخانه ولګېدل ډیر زیات روزګار ورسره جوړ شول ډیر خلک په کارو پر روزګار شولو خلکو ته د روزګار سره په کمه بای باندې مصنوعات هم ملاو شو. بیا په هغه کې یو کال په کال اکسټنشن وشوله اوس بیا په دیرشم د جون د 2025 د ختمېدو وخت ته ټایم دی د هغې په حواله باندې دلته دا سیمینار چې کوم وشولو په هغه کې صنعتکاران موجود وو به شمول دي مونږ او که خدا نخواسته دغه ټیکس نظام اوس په د قبایلي سیمو باندې راشي نو دا کم کار چې شوی دی دا کم په صنعت باندې خواري شوی دا کم انډسټري چې لګېدل یې دا به بیا واپس د بندیز په طرف لاړه شي د تباهۍ په طرف به لاړه شي و هغه سیزونو دپاره چې دا کم د فیسلټي یا د سهولت ورکړل شوی و هغه ټول بندوبست په بیکاره لاړ شي.
د سلطان اکبر اپریدی په نوم د جایدادونو او ځمکو یو کاروبار کوونکی مشال ریډیو ته وویل چې په روانو ناسمو حالاتو کې د وړاندې نه د قبایلي ضلعو سوداګرو ډېر تاوانونه کړي دي او په کار ده حکومت په دوی د ټیکسونو ناپیس کولو څخه ډډه وکړي ګنی دوی به بیا په احتجاج لاس پوري کړي.
کله موږ دا پراپرټي بزنس نن موږ په دا حواله سره دلته موجود وو چې چونکه موږ قبایلي سیمه د 13 او یو کال نه د بیروزګاری بغیر کاروبار نه بغیر تعلیم نه بغیر انفراسټرکچر نه بغیر د هر څه نه خپل اثر رسوخ باندې د خلکو ولته خپل ژوند تیر کړو د ګورنمنټ د حکومت طرف نه دی ریاست طرف نه دی غوس رئیس مرسته ملاتړ نه شوی اوس په داسې وخت کې چې هلته چیرته په شل کاله په جنگ کې مونږ تیر کړ اوس هم هلته د بدامنۍ حالات دي او هلته چې دي بالکل هیڅ کاروبار نشته هلته د آمدن څه ذرایع نشته او خلکو په خپله توګه باندې چې ځانته لږ لږ معمولي معمولي کاروبار روان کړی دی حرکت یې روان کړی دی الا داسې په غټه پیمانه دی هم نه مونږ د دغه وخت حکومت د غږ نه خبر شو چې هغه په مونږ باندې ټیکسونه لګوي هغه ود هولډن ټیکس دی هغه چې انکم ټیکس دی هغه سیل ټیکس دی دغې وجه نه لکه مونږ په دا ششو پنج کې شو په دا باندې حیران شو چې مونږ دا خپل زخمونه نه دي ګنډلي مونږ یې په خپل زخمونه باندې پټې نه لګولې مونږ یې په خپل کورونو کې سنبال شوي نو مونږ له خپل کمرې نه جوړې کړې چې جنگ د وجه نه خرابې شوي مونږ باندې ټیکسونه لګېږي لہذا دغه وجنا مونږ د ټیکسونه نه منو نه منلی شو.
د وفاقي حکومت چارواکو د دې سیمینار د ګډونوالو د غوښتنو په اړه سر ردی عمل نه دی څرګند کړی او نه تر دې دمه وفاقي بجټ پیش شوی. خو تیر کال چې کله د قبایلی ضلعو سیاستوالو او د مدني ټولنو فعالانو د قبایلو لپاره دا ډول غوښتنې کړې وې نو د هغې وروستو په تیر وفاقي بجټ کې د قبایلی ضلعو لپاره د ټیکسونو نه د استثنا حیثیت د یو کال لپاره برقرار ساتلی شوی و.
د مشال ریډیو پر انسټاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخی کړی او تبصره پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
مشال ته تاسو غوږی د روانې غړي د اخري رپورت پر اور ساسې پام را ګرځوم. اسلامی جمعیت طلبه په پیښور پوهنتون کې درې ورځنۍ د کتابونو د میلې تابعیا کړي. بچي مقصد یې ځوانان د لوست او تحقیق اړخ ته پام راګرځول وو. د تنظیم کوونکو په وینا چې د زده کوونکو لپاره هر کتاب یې 50% رعایت هم ورکړی دی او د ادب ترڅنګ د تحقیق، ساينس او د طب کتابونه هم موجود دي. زده کوونکو لدی میلې نه ګټه هم پورته کړی ده او دې ته خوشاله هم وو. چې نور تفصیل له پیښوره د مشارو خبريال عظمت اشاره کوي.
د مئی پښپګما په خبر پوهنتون کې د اسلامي جمعیت طلبه لخوا درې ورځې د کتابونو میله پیل شوې. درې ورځې میله کې د پښتو او اردو ادب ترڅنګ د انګریزي، فارسی او د نورو ژبو کتابونه هم ایښودل شوي دي. میلې ته د اسلامیه کالج، خیبر میډیکل کالج او پیښور پوهنتون بشمول د اګریکلچر پوهنتون زده کوونکي هم ورغلي وو. د غونډې تنظیم کوونکي وقاص احمد مشال ریډیو ته ویل چې د کتابونو د میلې مقصد ځوانان د مطالعې سره آشنا کول دي. د نوموړي په وینا چې د کتابونو میله کې د اویاو زیات سټالونه لګیدلې دي.
په 50% باندې دلته سټوډنټ ته بوکس میلاویږي. سټوډنټ چې کم دی دا کتاب نه لري وتی دي. د سټوډنټس او د کتاب په منځ کې ډېر غټ ګیپ راغلی دی. دا غي بنیادی وجه زده غنم چې یو خو ټیکنالوژي دا کم چې چیټ جی پی ټی دا مونږه لیمیټډ کلیو زمونږه ټایم کنزیوم لکه مونږ ته غډر ایزیلی مونږه دا غنو چې یار مونږ خپل چې څومره ضرورت دي زمونږ کم مټیریل یغه مونږه ریډی کولای شو. دویمه خبره سیمستر سیستم دی چې باغه کې نوټس ته سټوډنټس محدود دي. اسلامي جمعیت طلبه د کتاب د کلچر عام کولو لپاره د دې بوک فیر انعقاد کړی دی.
د ورلد بینک د کال 2022 د یو سیړنې تر مخه پاکستان کې 22% خلکو ته د انټرنیټ اسانتیاوي حاصل دي چې لوجه زیاتر خلک خپل وخت په انټرنیټ تیروي چې ورسره د کتاب لوست هم متاثر شوی دی. د پیښور پوهنتون زده کوونکي ګل مشال ریډیو ته وویل چې د کتابونو میله کې د بازار نه په نیمه بیا کتابونه واخسته.
زما په شان کم خلک چې کتابونه ډیر خوخي اغام دلته ډیر په خوشحالي راغلي دي ځکه چې د افورډیبل پرایسز هم دي او لکه قیمتونه ډیر کم دي او په کم قیمت کې چې نارملی مونږ ته یو کتاب ملاويږي په هغه کې هم دوه مونږ اخلو لګي. ټیکنالوژي په وجه دا نه ده چې د چا کتابونه ویلو نظر نه کیږي یا غستو نظر نه کیږي. مسله دا ده چې ټیکنالوژي په وجه هر شیز دومره آسان شو او په کور کې ملاويږي چې څوک بهر وځي نه ورپسې. نو د بک فیر شې دي دلته ټول هغه خلک راغون شي چې چا لګ ډیر هم انټرستي په ریډینګ کې کنه. نو صحیح خبره ده چې ټیکنالوژي په وجه مونږ ته مسله کیږي اوس اټینشن سپین ډیره مسله ده. څوک هم یو پیج نه زیات کتاب نشي ویلی خو دا ګران کار دی. خو زما په خیال د کراوډ چې راغلی دی دا ډیر ښه راغلی دی.
د اسلامي کالج زده کوونکي کرا خان مشال ریډیو ته ویل چې د ټیکنالوژي راتلو سره په ځوانانو کې د کتابونو لوست کم شوی. نو داسې غونډې او د کتابونو میلې د وخت ضرورت دی.
مونږ خپل از سټوډنټ مونږ دلته راغلی یو بوکس ګورو خو مطلب چې مونږ یو بوک ته وګورو نو زموږ ابل ته شوق پیدا شي چې مطلب دام واخلو. نو زه دا ویل غواړم چې مطلب داسې بک فیر ارینج کول پکار دي سټوډنټس لپاره چې هغوی مطلب موټیویټ شي مونږ وګورو. ورال چې کوم دی ټول نه غټه وجه چې د هغه الکترانیک میډیا ده ځکه چې هغه سټوډنټس ته سوچ کوي کنه مطلب چاہیے ایکسس ایزی دي هغه مونږ ته فری آف کاسټ ملاویږي نو بس هغه طرف ته زیات تر متوجه دي.
ورلد پاپولیشن ریویو د کال 2023 په خپل راپور کې وایي چې د امریکای اولس په نړۍ کې د ټولو زیات د کتابونو لوست کوي. راپور کې ویلي شوی چې د هندستان اولس په اونۍ کې و گھنٹے کتاب لولی. پاکستان کے ہر کال الس صرف شپیتہ گھنٹے کتابوں لولی. عظمت علی شاہ، مشال ریڈیو، پیخبر.
خبر کا ہر زیوی، حالات کا ہر ڈولوی، مشال ریڈیو بے طرفہ تائید شوی کرا او لومڑی لاس معلومات درکوی. لمشال سروسی لخبری نڑی سرپاتی شئی.